באמריקה רק רדיו אשנה. רדיו אשנה.
סדאי امریکا په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره د 18 میلیون ډالر مرستي وعده کړې ده. د امریکا د کورنی امنیت عمومي مفتیش د هوایی سفرونو د امنیت په حق له ژور اندیشنه څرګنده کړې ده او د سپین ماڼۍ د کنفرانسونو د کوټې څخه خبريالان د بم د ګواښ له کبله وایستل شول. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نیوی کال د جوزا د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې لسمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي: د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر کندهار ته، د هند او پاکستان د اړیکو خرابېده او په افغانستان کې اغیزه دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا دپاره یو 15 کلن روغتیایي پروګرام اعلان کړی دی. په دې پروګرام کې به 18 میلیون ډالره مصرف راځي. دا پیسې به د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا ورکړل سي. د دې پروګرام اعلان پرون په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د یو اس ای آی ډی د افغانستان د دفتر مشر ویلیام هیمک په ګډه وکړ. د دې پروګرام هدف په افغانستان کې د 15 کالو څخه کم عمره د نوو زیږیدلو ماشومانو او میندو د مړینې کچه راکمول دي.
د امریکا د کورنی امنیت عمومي منشي وبخشي، د امریکا د کورنی امنیت عمومي مفتیش جان رات پرون د سه شنبې په ورځ ویل دي چې دی د امریکا د خلکو د هوایی سفرونو د امنیت ساتنې په برخه کې د خپلې ادارې د قابلیت له کبله سخت اندېښمن دی. راته وویل چې د ده هیئت د ترانسپورت د امنیت ساتنې د ادارې په اجراءاتو کې خاصې نیمګړتیاوې لیدلې دي چې په دې کې په نورو نیمګړتیاوو برسیره په هوایی میدانونو کې د خلکو په تلاشي کولو کې نیمګړتیاوې هم شاملې دي. هغه د امریکا د سنا د مجلس د کورنی امنیت کمیټې ته په یوه اجتماعي غونډه کې وویل چې موږ د ترانسپورت د امنیت ساتنې د ادارې د اجراءاتو له کبله ډېر زیات اندېښمن یو. دغه اداره د 2011 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو څخه وروسته تاسیس شوې ده. د ترانسپورت د امنیت ساتنې د کمیټې رئیس ران جانسن وویل چې دغه اداره هر ورځ د تقریبا 2 میلیون تنو مسافرو تلاشي کوي چې دا شمیر په کال کې 4.5 میلیون تنو ته رسیږي او دا ډېر ستر کار دی.
د امریکا د مخفي پولیسو د ادارې کارکونکو د سپین ماڼۍ د کنفرانس د کوټې په اړه وروسته له هغه خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د یو بم د ګواښ له کبله د واشنګټن ډي سي پولیسو ته اطلاع ورکړه سوه. د دغې کوټې څخه ټول خبریالان هغه وخت وایستل شول چې د سپین ماڼۍ نطاق جاش آرنس هغوی د یوه خبري کنفرانس لپاره رابللي وه. د پولیسو یو سپی هم دې سیمې ته راوستل سو چې د بمونو شتون په معلوم کړي، مګر لږ شېبه وروسته په کوټه کې خبری کنفرانس بیرته پیل سو.
د عراق په پایتخت بغداد او د هغه په شاوخوا سیمو کې چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د ګواښونو سره مخامخ دي، پرون د سه شنبې په ورځ په یو لړ تروریستي بمې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. تر ټولو سخت حمله د موټر بم چاودنه وه چې د بغداد د فلسطین د سړک په اردو کې چې پکې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه ده او ډېر مغازي او رستورانونه لري وسوه. نورې حملې د پوځ په یوې ګزمې او یوه مارکیټ باندې وسوې. د دې حملو په اړه چا څه نه دي ویلی چې کړی دی مګر د داعش ډلې مخکې په بغداد کې داسې ډېرې حمله کړې دي.
د جنوبي جبهې په نامه د سوریې د یاغانو یو معتدل ائتلاف پرون د سه شنبې په ورځ د حکومتي قواو څخه یو لوی جنوبي نظامي اډه نیولې ده. دغه ائتلاف د 250 لوا نظامي اډه له یوې ورځې لنډې چټکې او سخت جګړې څخه وروسته ونیول سوه. په برتانیا کې ډېره د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټري موسسې ویلي دي چې په دې جګړه کې شل تنه حکومتي اسکار او څوارلس یاغیان وژل سوي دي.
د نیویارک د ایالت پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ د هغو دوو قاتلینو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په رپورټونو کې ویل سوي وو هغوی یو شپه مخکې په باران کې په هغو لارو کوڅو کې پلي روان وو چې هرې خواته یې موټر چلېده. په لسګونو وسلوال پولیسان د چمپلین د خلیج لویدیځ ته د ویلزبارو د ښارګوټي په مځکو او کروندو کې پلي روان وو چې څلور دېرش کلن ډیوید سویت او اته څلوېښت کلن ریچارډ میټ پیدا کی. چارواکو ویل دي چې دوی په دې باور لري چې دغه دوه تنه چې تېره اونۍ د یو زندان څخه چې کلک امنیت یې نیول سوی وو تښتېدلي دي په پښو روان وو.
د مصر یوې محکمې پرون د سه شنبې په ورځ په یوولس کسانو باندې له دې کبله د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې په 2012 کال کې یې د پورټ سعید د ښار د فوټبال په سټډیوم کې په بلوا کې چې څلور اویا تنه پکې ووژل سول او په سلګونو نور زخمیان سول لاس درلود.
د سټنډرډ اند پورس په نامه د څېړونکي مؤسسې د یو رپورټ په اساس کمپیوټري حملې د نړۍ بیرو بیرو کمپنیو ته ډېر زیات او چټک تاوانونه رسوي. دغه رپورټ چې پرون د سه شنبې په ورځ خپور شوی دی وایي چې د دوو حملو څخه رسېدلي نړیوال تاوانونه به شاید په کال کې تر 400 میلیارد ډالرو پورې رسیږي او نور څېړونکي بیا وایي چې دا ستونزه به شاید مخ په زیاتېدو وي.
او د نړۍ یو تر ټولو لوی بانک ایچ ایس بی سی په نظر کې لري چې په خپلو کارکونکو کې تقریبا 50,000 تنه برطرف کړي، زیاته توجه آسیا ته واړوي، خپل نړیوال عملیات پراخ کړي او شاید خپل مرکزی دفتر د لندن څخه کوم بل ځای ته انتقال کړي. دا شمیر کارکونکو چې په دوه کالو کې به د کارونو څخه برطرف سي د دغه بانک د کارکونکو تقریبا 9% تشکیلوي او د هغوی نیمایي به په ترکیا او برازیل کې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ کندهار ته د یو سفر په ترڅ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ تر اوسه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري.
پولیس مشر غنی دی ول ورپړی پلاوی په مشرۍ د کندهار د حالاتو د ارزونې لپاره اول خپل لیدنه غرمه محل د 215 اتل قلی اردو له کمانډانۍ څخه راپیل کړه. نو موړي دلته د افغان پوز له افسرانو او سرتیرو سره وکتل او پر امنیتي مسلو یې ورسره خبري وکړه. وروسته شاغلی غنی د کندهار د منډګک په مانۍ کې د دې ولایت د قومي مشرانو او مخاورو یو غونډې ته وینا وکړه. په محلي کچه د شه حکومت ولې رامنځته کول افغان سوله او د پاکستان له سرګری ادارې سره د تفاهم لیک موضوع هغه درې موضوعات و چې ولس مشر غنی ور باندې خبري وکړي. د وویل کله چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک پر سر خلکو سره اندیښنې پیدا شوې، نو د خپل د دې مسلې مدیریت په غاړه واخیستي او د افغانانو د بیلابیلو قشرونو له اساسو سره پر دې مسله د سلا مشورو لړۍ پیل کړې ده.
کاغذ عملی نه ده، ترسه انجینیر صاحب نبیل امور رئیس امید امنیت ملی امضا نکیده اثر رسه هیچ عملی جنبه نداره. ایده دې لپاره چې ملت نارامه سوی ما د دې کاغذ مدیریت خپله په غاړه اخیست. زه به یې ولیکم، امنیت شورا ته به یې وړاندې کړم، پس له هغه نه به مشورې ته لاړ سو او د شورا غړو سره به مشوره وکړو او بالاخره کوم اجماع ته ورسېدو.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د غونډې ته په خپل څرګندونو کې په عمومي ډول د کندهار امنیتي وضعیت د تیر په نسبت ښه وګاڼه، خو ویل چې اوس د دې ولایت له 13 ولسوالیو څخه لاس تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. غونډې ته د کندهار ولایت دینی عالمانو، یو شمېر قومي مخورو او مدني فعالانو هم پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې.
دا چې موږ په شهادت باندې رسیدو او دا چې ولس مې اشتاده جمهوریت کیږي زموږ څخه دې پښتنه نه ده کړې، موږ افسوس کوو او استاد مبارک خپل څخه موږ دا اورو چې مسجد میراب او ارګ وزه سره یو ځای کوو.
په ګرد افغانستان کې کندهار شکر دی الحمدلله آرام تاسو ته به تر معلوم دي تاسو داش خلک لري لکه کومدان او درازک داش خلک نور او دي په نور ولایتو کې داش خلک پیدا کی او ويروزي
دی غشتونو ته په جواب کې ولسمشر غنی داسې ویل
هغه رقم اصلاحات ولی سب سره اومنه چې عملی اساسی او تدریجی عملی اساسی او تدریجی په یو راست کې پوشه نکیږي باید په اساسی توګه مخکې پرسو مگر کې اداره نه ولی سه به ما خاص است زایده
دا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو وروسته کندهار ته د ولسمشر غنی لومړنی سفر دی د هغه د راتګ لپاره دلته په کندهار کې له تیر درو ورځو راهیسي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو هیئت تاجکستان ته په سفر تللی دی زموږ همکارې نوشابه آشنا د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال مزمل شینواري سره مرکه کړې ده
د دې سفر دوه هدف یو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طرفه اړیکو په مورد کې بحثونه او دویم د رئیس د اجرایي اشتراک د نړیوال کانفرنس کې چې په تاجکستان کې دایر شو د هغې کې تقریبا د اوو ملکونو مشران اشتراک کړی او د هغې تر څنګه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي بان کی مون هم په دې کې موجود و نو عمده هدفونه وو مثلا د اوبو نړیوال کانفرنس چې په تاجکستان کې دایر شوی دی چې دا دوه درې ورځې به نور هم په تاجکستان کې وي په دې کې د اشتراک په موخه هم دلته راغلی وو دوه طرفه مسایلو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره او د تاجکستان صدر اعظم سره مجلسونه درلودل چې په هغې کې دوه اړیکو باندې بحث وشو د اوبو په نړیوال کانفرنس کې په افتتاحیه غونډه کې بیانیه درلودله چې د هغه تر څنګ بان کی مون نواز شریف د قرغیزستان صدر اعظم خپل امام علی رحمان د ګابون د ملک رئیس جمهور او دغه څو نور مشرانو هم خبرې وکړې
شنواره صاحب دا مهال د تاجکستان مرسته د افغانستان لپاره څومره مهمه دي او په کوم مشخص برخو کې تاجکستان د مرستو ژمنه وکړه
تاجکستان خپل هم یو غریب ملک دی ولې موږ په مختلفو برخو کې یو بل سره همکاري کوو دوی موږ سره چې کومه هغه عمده مرسته دي د افغانستان شاګردانو ته تقریبا 50 کسانو ته سکالرشپونه ورکړي په داخلي تاجکستان کې ولې دا نه تر څنګه زیاتره په دوه طرفه مسایل باندې زیاتره بحثونه وشو چې په هغه کې امنیتي ستونزې دي سرحدي روابط دي نو ترانزیتي ستونزې عمده موضوع و په دې مذاکراتو کې
تاسو څو واره په خبرو کې د دوه طرفه مرستو یا همکاریو په کلمه تاکید وکړه افغانستان د مهال څومره امکانات لري په کوم برخو کې کولای شي چې تاجکستان سره مرستي وکړي چې د تاجکستان کومکونه د ګډه همکارۍ په مخه را جلب کړي
په دې کې یو عمده مسله چې تاجکستان د هغه ترانزیت څنګه ده ځکه دوی په خپل همسایه ملکونو کې چې ازبکستان سره روابط ډیر خراب دي او د هغوی د لارې نه نشي کولای چې ترانزیت ولري قرغیزستان د لارې نه دوی ته دومره بازار نږدې نه شوی ځکه چین ته قدي مستقیم ورسره ارتباط لري نو په دې اساس باندې چې اوبو په ځان راته نږدې لارې د افغانستان د لارې نه په دې اساس کې تاجکستان موږ ته محتاج دی پاین وخت دی زیاتره تشویش د امنیتي ستونزو لري بل خصوص په دې سرحدي ولایتونو کې چې تاجکستان سره د کندوز او بدخشان په دی اواخر کې وضعیت ډیر خراب دی په دې مورد کې د افغانستان حکومت نه د دې خواهش وکړه چې دوی سره همکاري وکړي تر څو دغه ناامني مخه ونیول شي دوی به هم په دې کې کومک وکړي او پاین وخت د افغانستان حکومت نه هم تقاضا وکړه چې دوی ناامني مخه ونیول شي چې دوی تاثیر مستقیم په تاجکستان هم راځي
بله یو بل موضوع ته چې په رپورټونه کې اشاره شوې ده البته د کاسا د پروژې ژر بشپړې ده او همدارنګه د اورګاډي د لیکو په جوړولو هم تاکید شوې ده تازه ژمنه د تاجکستان په دې برخه کې څه و؟
تاجکستان همیشه کوشش کوي چې ما مخکې مو له دې لپاره یو غټه څنګه ترانزیت دی، هغه د دې د مال لپاره ترانزیت دی، هغه د دې د انرژي لپاره ترانزیت دی. نو کاسا یو د غټو پروژو نه چې په دوه میاشت کې دا د کار شروع کی، تاجکستان دې آماده دی په دغه چمن طرفدار آماده دی، د افغانستان حکومت هم دې آماده دی چې دغه 1400 میگاواټه برق د قرغیزستان او تاجکستان نه دی، چې 1000 میگاواټه په پاکستان ته دی او په افغانستان کې پاتې کیږي. دا غي تر څنګه خپل د وسپنې خط دی چې دوی هم د دې چون ترانزیتي ارتباطات ته دوی ضرورت لري چې د ترکمنستان د لارې نه بیا هغه ته اروپا ته وځي، نو په دې اساس باندې هغوی هم په دې باندې ډېر زیات تاکید وکړ چې زر تر زره دغه لاره پوره شي. په هغې دپاره مشترکه توګه باندې دوی ژمنه وکړه چې یو ځای باید مونږ زر تر زره کار وکړي او دا نوای کړي. We'll be right back.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکری و دې رپورت په دې ورستي وختونو کې د هین او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل ممکن د تروریزم په ضد د پاکستان او د افغانستان خبرو ته هم تاوان ورسوي. په دې باب نظرانی یوسفزی یو رپورت برابر کړی دی.
د سو اونیو راهیسې په جنوبی آسیا کې ځینې مهمې پیښې وشوې. د مثال په توګه د چین د ولسمشر پاکستان ته سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د 450 اقتصادي پروژو لاسلیک کول، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په حق له مختلفې خبرې اترې، د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په مذهبي اقلیت د برید نروسته د پاکستان په هند د ترګرې الزامات، د هند د لومړي وزیر بنگلاديش ته سفر او په پاکستان بیا په هند کې د نننه ترګري الزامات. داسې ډول پیښې د سیمې په سیاسي او امنیتي وضعیت په مستقیمه توګه اغیزمن کیږي. د پاکستان د چین سره ملګرتیا او د هند سره رقابت او بیا د افغانستان سره د طالبانو په خلاف د مبارزې لپاره په ګډه کوششونه هغه سدي چې په ورستیو کې ډېر خلک د جنوبی آسیا د سیاست په حق لا په بحثونو بوخت کړي دي. د پاکستان د پېښور په ښار کې په خونځي د برید نروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترګرۍ په خلاف په خبرو کې پرمختګ وشو. د دواړو هیوادونو سیاسي او پوځي مشرانو سوسو وارې د یو بل هیوادونو ته سفر وکړو. د دغو خبرو اترو په مسلې کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان خپل ملګری هیواد هند د پام وغورځو. تیره میاشت د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو مذهبي اقلیتي ډلې اسماعیلیانو په موټر بس باندې برید وشو. ځینې پاکستانی چارواکو یې پړه په هند واچوله. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر اعجاز خټک وایي چې په یو بل د ترګرو سره د مرستو له تورونو نه وروسته د افغانستان سره د سولې کوششونه اغیزمن کیدای شي. هغه وایي
دلته کې به د اقتصادي یو لوی غټ شروع شي او بیا دغه به افغانستان کې به هم امن راشي، ورسره به پاکستان هم مرسته وکړي، ورسره به انډیا هم جېږي. داسې نه لګي چې اخواته روان وو. موږ بیا سېبیشتن دښمنۍ خواته چې روان شو نو
اجاز خټک وایي چې د دواړو هیوادونو خلک اوس د پاکستان په نیت باندې شک کوي.
اغه باندې هم ډېر زیات ټینشن راپیدا شوې دي، خو ډېر زیات واضح شوې نه یا پوره مات شوې نه. خو ټینشن شته. مختلف دغونه خبرې دا راځي چې پاکستان دوه قدمه مخکې وایسل، خو اوسه اته قدمه رخصه وایسل. صرف هند باره کې نه، په افغانستان باره کې یا طالبانو باره کې موږ ته هیڅ پروګرس نه ښکاري. په افغانستان کې کیسه ومکه چې څنګه خلک خدا وایي چې اوس هم روانه ده او هم انداز کې روانه ده. دلته کې پاپاټا اکشن دومره غټ وشلو هم وایي چې کوم حقاني نتورک خلکو نه علاقه هېر شوی دی.
په هند کې د سیاسي چارو کارپو منوهر سنگ بټراوی د پاکستان سره د هند مناسبات د ډېر مودې نه خراب دي، خو اوس افغانستان خپل مناسبات د پاکستان سره زیات ښه کړی دي او هند په دې حق له سنش ویلې ځکه چې دا د افغانستان حق دی. خو هغه زیاتوي چې د چین په پاکستان کې پانګاچونه د هند ګټو ته تاوان رسوي او په دغه وجه پاکستان غواړي چې د افغانستان سره تعلقات ښه کړي.
خو مناسبات لري او کنه لري اقتصادي ډول خو بېخي خپه نه دی. لاکن د چین لخوا پاکستان ته چې د شپږ څلوېښت بلیونو ډالرو مرسته چې ورکړی شوې ده هغه سړک نه جوړولو دپاره، هغه سړک د دې چې د آزاد کشمیر ته ورته وایو چې د هند برخه ده، نو په دغه هواد څخه په دغه ځای څخه تیریږي او دا به د هند لپاره به هم ډېرې مشکلات پیدا کړي. دا خبره ده.
له بلې خوا په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه فیض زلاند وایي چې که چیرې افغانستان د پاکستان سره داسې کوم تړون وکړي نو هغه په سیمه کې د پاکستان ګټې خوندي کوي او د افغانستان به په تاوان تمام شي. هغه زیاتوي
په پټه پټه باندې خبرې تر سره کول دی ولسمو څخه په پټه باندې معاملې کول د استخباراتي تړونونو تر نامه لاندې جوړښتونو ته زمينه برابرول ما ته نه ښکاري د دواړو هیوادونو مشکلات حل کی ځکه چې په دواړو هیوادونو کې ولس په حکومتونو باندې ډېر بې باور ده نوموړی باید موږ د ولس باور ترلاسه کړو موږ یو ټرسټ بلډینګ مرحله نه تیر شو او د ټرسټ بلډینګ مرحله څخه وروسته موږ وکولای شو په دیموکراتیکو هلو ځلو باندې د دواړو هیوادونو خوندیتوب امن او سوکالۍ ته مخه کړو
د پاکستان پوځ وایي چې هغوی په شمالي وزیرستان کې طالبانو په خلاف عملیات پیل کړی دي او دا هم وایي چې د اشرف غنی هلې ځلې د ستاینې وړ دي
خبرې اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه
موضوع برنامه امشب اعتصاب معلمان در افغانستان
اصلی ستونزه چیری ده؟ آیا ټولګي ته نتک د دې ستونزې حل لاره ده؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا راډیو څخه گفت و شنود خبرې اترې
قدرمن اوریدونکو تاسفه مکړي د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن او سبا ته اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه په کابل کې 1.1 ټیټه 14 په کندهار کې به ټوله هفته اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه نن 9 او ټیټه 19 په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 14 په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي او د ورځې به هوا ډیره ګرمه وي 14 درجه به وي په کندوز کې به نن اسمان شین وي په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي په فراه کې به نن اسمان شین وي نن به د ورځې هوا 14 درجه به وي ډیره ګرمه به وي او شپې ته به 23 درجه سي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او نن درنو اوریدونکو په واشنگټن کې اسمان ځای اوریځ وو سبا ته به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه به 22 وي او ټیټه به 21 وي په کوټه کې به هم نن اسمان شین وي او په پېښور کې به نن اسمان ځای اوریځ وي په کوټه کې به نن د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 14 اټکل شوی ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکرې لاندې او مهمو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره یو 15 کلن روغتیایي پروګرام اعلان کړی دی په دې پروګرام کې به 8 میلیونه ډالر مصرف راځي دا پیسې به د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یا USAID لخوا ورکړل سي د امریکا د کورنی امنیت عمومي مفتش جان رات پرون د سه شنبه په ورځ ویلي دی چې دی د امریکا د خلکو د هوایي سفرونو د امنیت د امنیت ساتنې په برخه کې د خپل ادارې د قابلیت لکباله سخت اندیشمن دی د امریکا د مخفي پولیسو د ادارې کارکونکو د سپینې ماڼۍ د کانفرنس د کوټې په اړه وروسته له هغه خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د یو بم د ګواښ لکباله د واشنگټن ډي سي پولیسو ته اطلاع ورکړ سوه د دغې کوټې څخه ټول خبریالان هغه وخت وایستل سول چې د سپینې ماڼۍ نطاق جاش آرنس هغوی د یو خبري کانفرنس لپاره رابللی وه د پولیسو یو سپی هم دې سیمې ته راوستل سو چې د بمونو شتون په معلوم کړي مګر لږ شیبه وروسته په کوټه کې خبري کانفرنس بیرته پیل سو د عراق په پایتخت بغداد او د هغه په شاوخوا سیمو کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ګواښونو سره مخامخ دی پرون د سه شنبې په ورځ په یو لړ تروریستي بمې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسه وژل سوي دي د جنوبي جبهه په نامه د سوریې د یاغیانو یو معتدل ائتلاف پرون د سه شنبه په ورځ د حکومتي قواو څخه یو لوی جنوبي نظامي اډه نیولې ده د نیویارک د ایالت پولیسو پرون د سه شنبه په ورځ د هغو دوو قاتلونو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په رپورټونو کې ویل سوي وه هغوی یوه شپه مخکې په باران کې په هغو لارو کوڅو کې پلی روان و چې هرې خواته یې موټر چلیدل د مصر یوې محکمې پرون د سه شنبه په ورځ په 12 کسانو باندې له دې کبله د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې په 2012 کال کې د پورت سید د ښار د فوټبال په سټډیوم کې په بلوا کې 4 اتیا تنه پکې ووژل سول او په سلګونو نور زخمي سول لاس درلود د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو هیر مونسي چې په بل خبرونه کې موږ د انتخاباتو څخه وروسته چې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت ترلاسه کړی دی، په ترکیه کې البته او د دوشنبې په ورځ د ترکیه د اسهامو بازارونه رالویدلي دي. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو. او یو بل رپورټ چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش د دې توان لري چې په سعودي عربستان کې نفوذ وکړي، راځي چې په دې باره کې په بله خبرونه کې په دې اړه خبرې وکړو. خو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو، د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لږ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.